جا غیر چاپیره یو شمیر سیمه د وسلوارو د ولقین خلاص کړی دی.
ته غوړیاست او سمجو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانډن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله د ورسپانې لوستل
جنگ ورسپانې خپل اداریا د شناختی کارډونو په تصدیق لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وړاندې راهسې دا خبره کېده چې په پاکستان کې جالي شناختی کارډونه ډېر په اسانۍ سره جوړیږي او ډېرو افغان کډوالو دا کارډونه جوړ کړي دي. ورسپانې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتللو وروسته دې لړکې ګامونه پورته کړل او په لوی شمېر کې پاسپورټونه او جالي شناختی کارډونه منسوخ کړل، خو دې لړکې نه خو څه قانون سازي وکړی شوه او نه جالي شناختی کارډونه جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړی شوه. ورسپانې لیکي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د شناختی کارډونو جوړولو طریقه دومره ناقصه ده چې یو غیر ملکی تن په اسانۍ سره دا کارډ جوړولی شي او چې کله شناختی کارډ جوړ شي نو بیا پاسپورت په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت په ملک کې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو فیصله کړې ده او په ابتدایي توګه به د 2.5 کروڑ خلکو د کارډونو تصدیق په شپږو میاشتو کې کولی شي. اگر چې دا یو مشکل کار دی، خو دا په هر صورت پوره کول پکار دي ځکه چې دا د ملک د سلامتۍ او استحکام خبره ده. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت خود 2.5 کروڑ خاندانونو د مشرانو د کارډونو تصدیق کولو فیصله کړې ده، خو که د شناختی کارډونو جوړونکي قومي ادارې نادره د کارکردګۍ جایزه واخیستی شي نو د یادې ادارې په ملک کې د مختلفو دفترونو نه بعد په اوږدو قطارونو کې نظر واچولی شي نو د 2.5 کروڑ شناختی کارډونو د تصدیق معامله ډېره مشکله ښکاري. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې شناختی کارډونو تصدیق لپاره د داسې کړنلاره جوړه کړي چې ورسره د اولس مشکلات راکم شي او دوی په اوږده قطارونو کې ونه درېږي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاناما لیکس یو حقیقت دی او دا ظاهروي چې په ناجایزه طریقه قومي خزانې ته نقصان رسولی شوی دی، نو د دې ضرور پلټنې کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن په ګډه سره کومه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده، نو پکار ده چې دا کمیټي معاملات مخ په وړاندې بوزي نه چې د اختلافاتو له وجې وزنډوي. ورسپانه لیکي چې حکومت ولی دا گنی چې پلټنې صرف د دوی پر ضد کیږي. پاناما لیکس کې خود شپږ سو نه زیاتو خلکو نمونه راغلي دي، نو وخت راغلی دی چې د ټولو پر ضد دې پلټنې شروع کړي شي او حکومت لا پکار دي چې دې لړکې عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز ورسپانه لیکلی چې طالبان د سولې خبرو ته د راوستو په برخه کې د پاکستان پاتې راتلل دا څرګندوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر په مذاکراتو کې دلچسپي نه لري. بلکې هیومن رائټس واچ لیکي باید افغان حکومت په ناسم وجوهاتو د ښځو بندي کول او د ناجایزه تعلقاتو د تورونو څخه وروسته د ښځو طبي معاینه ختمول لپاره په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. انیسا اجمل یې لنډیز وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا منلې ده چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پاتې شوې. د ورځپاڼې په خبره نوموړي په غیر مستقیمه توګه د دې خبرې پخلی کړی دی چې پاکستان په طالبانو تر سرحده اثر لري. مقاله لیکي پاکستان ته د افغان طالبانو مشر ملا منصور تګ راتګ او بیا له نوموړي سره پاکستاني پاسپورت هم د یادې خبرې تصدیق کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اسټابلیشمنت په دې کې پاتې راغلی دی چې د طالبانو مشران د مذاکراتو میز ته د راوستو لپاره اماده کړي او د هر څه دې خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر په دې برخه کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي دا ټول حالات داسې بې باوري پیدا کوي چې پاکستان د امریکا لخوا د مالي او پوځي مرستو خوندي کولو لپاره په دوامداره توګه دوه مخي لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې هم پاکستان ته ترهګرۍ ضد جګړه کې د ملاتړ په غرض د امریکا لخوا 40 ارب ډالر ورکړل شوي وي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې حقاني شبکه د شمالي وزیرستان په شوال کې مرکزونه لري، د طالبانو لپاره د سراج الدین حقاني نائب امیر په توګه د ټاکلو وروسته به په پاکستان نورم فشار زیات شي. بلخوا د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي باید افغان حکومت په سمدستی توګه په ناسمو وجوهاتو قید د یو تن د سپکاوي او د ناجایز تعلقاتو د تورونو رستو د ښځو طبي معاینه عمل ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي. په هیومن رائټس واچ اداره کې د ښځو د حقوقو فعال دربار ویلي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د ښځو تر تښتېدو وروستو د هغې نیونو په فوري توګه د ختمولو ژمنه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې یو مهم ګام دی. نوموړی وایي باید ولسمشر غنی د لړکی واضح هدایت جاری کړي چې د ښځو جنکو پر ضد د شکایتونو په برخه کې د پولیس چارواکو د څارنوالانو په کارونو کې بدلون راوستل شي. مقاله لیکي په افغانستان کې د ډېرې مودې راهیسې د تشدد څخه د ښځو او د جنکو تښتېدو ته د جرم په سترګه کتل کېږي او له یې سره د مجرمانو په څیر چلند کېږي، خو له ښځو سره تشدد کوونکي آزاده وي. هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې دا مهال په سلګونه ښځې او جنکې د اخلاقي جرمونو په تور قیدیانې دي. مقاله لیکي په دې کړنو کې چې ورته جرمونه ویل کېږي د کورونو څخه تښتېدل او یو تن سره ناجایزه تعلقات شامل دي. د هیومن رائټس واچ د 2013 کال د یوې اندازې تر مخه د افغانستان په جیلونو کې د ټولو ښځو نیمایي او بیا د کم عمرو په جیلونو کې شاوخوا 95% جینکې د اخلاقي جرمونو په تور بندي وي. د بشري حقوقو د سار ادارې د یوې څېړنې تر مخه په دې پیښو کې زیاتره هغه ښځې او جینکې په جرمونو تورنې شوې دي چې د کم عمرې د ودونو او کورني تشدد له وجې تښتېدو ته اړ شوې وي. د هیومن رائټس واچ تر مخه په ځینو پیښو کې بیا ښځو او جنکو سره جنسي تیرې شوې دي، خو د تیرې کوونکو په ګډون پر دوی هم د ناجایزه تعلقاتو تورونه پورې شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اوکراین ختیځ سیمې یو ځل بیا د حکومتي ځواکونو او د روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړو شاهد دي. په همدې حال کې روس وایي چې د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په توګه د ناټو د پخوانی سرمنشي ټاکنه له ماسکو سره د دشمنۍ په معنا ده. په دې اړه رضوان مراد رپورټ لري.
راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسی پلو بلتون غوښتونکي وایي حکومتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي دي، خو حکومتي ځواکونه بیا بلتون غوښتونکي تورنوي چې د اوربن له موافقې سرغړونه کوي. د اوکراین یو رتبه مقام پرون وویل چې په وروستیو نښتو کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتې دلته تایید کړي دي او د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د ناټو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. راسموسن په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې دی به په پوره وس او توان سره د امنیت د ښه والي، اقتصادي اصلاحاتو او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د اړیکو د ټینګوالي لپاره کار وکړي. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. خو د اوکراین ولسمشر دا نه ده په ډاګه کړي چې د ناټو پخوانی عمومي منشي به دته په کومو برخو کې سلام مشوره ورکوي. اخوا بیا د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو مرستیال لیونید کلاشنکوف ویلي چې له روسیې سره د دښمنۍ د نیت له مخې راسموسن د ولسمشر پوروشنکو د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. نوموړي ویلي ناټو او لویدیز به په نږدې وخت کې وي او یا که په راتلونکي کې له اوکراین څخه د روسیې پر ضد کار واخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوست کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د افغانستان جمهوریت ریاست له ګاونډي هیوادونو غواړي چې تر څو په دې هیواد کې روانو شرایط ته په کتو له ترهګرو ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ مشال رډیو ټول چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي د سیمې هیوادونو له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د پدې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه له خبرو شو راپورونو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره له دې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانه خیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي.
د سیمې هیوادونه په روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نومونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام، په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سم د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه، خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې کله چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقې په همسایګانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمر خیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
اوس هم ستاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروګرام باختر ستوري ته راړو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ادبی غونډو او جرګو په اهمیت یو ریپورت ولرو. بیا به له وتلي صحافي او لیکوال نورالبشر نوید سره د پښتو ټلویزیوني ډرامو په اړه یوه مرکه وړاندې کړو، او په اخره کې به د یو ځوان شوقي رباب غږونکي سره د زړه خواله هم ولرو. ریپورت ترازو پښتو ادب کې لولسی ادبی جرګې نورسته په لر اوبر پښتونخوا کې په سلګونو ادبی ټولی او جرګې جوړې شوې چې د پام وړ کارونه یې تر سره کړي او دا چار لا هم دوام لري. دا چې ادبی جرګې او مرکې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره څومره مثبتې ثابتې شوې، او یادا چې د ځوانو استعدادونو په روزنه کې څومره مثبت کردار ادا کړی، حال یې په ریپورت کې درکوو. کسه هم پخوا په افغانستان کې ادبی غونډي او آزادی جرګې نوی، خود دولت په چوکاټ کې پښتو ټولنې او ادبی انجمن فعالیت کولو چې پر کتابونو مجلو او رسپانو چاپولو سربیره به یې کلنۍ مشاعرې لوی غونډي او سیمینارونه جوړول. خو په تیرو څلورو لسیزو کې چې افغانان پېښور او د پښتونخوا یو شمېر نورو سیمو ته کډوال شول، شاعران او لیکوال هملته په ادبی غونډو کې تنظیم شول، او کله چې بیرته خپل کلی ولسته راوګرځېدل نو د ادبی غونډو سوغاتې له ځان سره راوړ چې نن په ټول افغانستان کې تر 2500 پورې ادبی او کلتوري غونډې پرانستل شوي او په فعالیت بوختې دي. خدا چې ادبی غونډې د ادب د پرمختګ تر څنګ د ځوانو شاعرانو او لیکوالو په استعدادونو څومره مثبت اغیز لرلی شي، د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیلی راته وایي.
ما ته خو ډېرې اغېزناکې ښکاري دغه منډې تړلې دغه ناستې، ځکه ما ولیدل هغه ځوانان چې دوی شعرونه ما واورېدل، د دوی نثرونه چې لیکلي وو ما ولیدل، نو ما ته ډېر اغېز د همدغسې غونډو معلوم شو. هغه په دې معنا چې دوی ته فکر ورکول کېږي، دوی خپل لوری ځان ته ټاکي، او د دې په خوا کې هغه الفاظ د دوی په ذهن کې، هغه مفکوری د دوی په ذهن کې فکر راولاړیږي او فکر ته هڅول کیږي. دا ماته ډېرې اخیستناکې ښکاري.
ځوان شاعر او لیکوال اکرام الله اکرام چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په ادبي غونډو کې برخه اخلي، وایي چې د ادبي غونډو له برکته یې د شاعرۍ او لیکوالۍ تر څنګ خبریالي هم پیل کړې ده.
تقریبا تیرو لسو کلونو راهیسې موږ په ادبي غونډو کې ګډون پکې کوو. د همدې غونډو برکاتو چې نن موږ د ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، نن شعر لیکلی شو، نن لږ تر لږه یوه لیکنه کولی شو په دې ادبي ناسو کې، په شعر باندې، په نثر باندې، په لنډه کیسه باندې کره کتنه کېږي. هلته موږ د خپلې لیکنې، د خپل شعر خامۍ موږ ته په ګوته کېږي. نو ادبي ناستې واقعا د ادب د بډاینې لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي. ادبي ناستو ته که زه اکاډمیانو خطاب وکړم، ډېره به بده په دې نه وي چې که موږ له افغان ادبي بهیر نه رحساب کوو، تر اوسه پورې کوم ادبي بهیرونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي، ډېر لوړ لوړ خلک یې وروزل او ټولنې.
د ننګرهار د ملي راډیو د نشراتو مدیر امین الله زهیر وایي چې هغه څه چې په ادبي غونډو کې زده کړي په پوهنتون کې نه و زده کړي.
په لومړي سر کې مې چې کله یو شعر جوړ کړ، ویلې بم هغه بم بیا په غونډه مشاعره کې ویلې، او د دې ملګرو تشویق وهڅول چې نور شعرونه هم جوړ. ادبي ژانرونو سره پیژندنه، د شعري فرمونو سره پیژندنه، دا ټول زموږ په دې ادبي غونډو بنډارونو کې موږ پیژندلې دي. دا د شاعرانو ملګرو سره ناسته ولاړه او په غونډو کې برخه وه چې موږ اوس یو شعر لیکو او یو ټولنه کې یو په یو نوم پیژندل کېږو. ما په یو سمستر کې دغونه سندې زده کړې، لکه په یو غونډه او په یو مشاعره کې چې ما څه زده کړي دي، یا کره کتنه کې، یا د شعري او د فرمونو په پیژندلو کې چې کوم معلومات مشران ورکول، کره کتونکو ورکول. نو کدن درته وایم، نو زما په شاعرانه ژوند کې بیخي یوازینی بدلون پونتون نه، بلکې ادبي ملګرو رامنځته کړی دی.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر ادبي غونډې فعالې دي چې ځینې ونیزي، ځینې پنځلس ورځنۍ او ځینې محلنۍ غونډې کوي، چې د دغو له جملې څخه یوازې په جلال آباد ښار کې شپږ ټولنې فعالې دي. تناز لیکوال اباسین بهیر وایي چې که چېرته دغه ټولنې تر یو چتر لاندې راټولې شي او معیار ته پکې پام واړول شي، اغیزه به زیاته وي.
زمونږ په ادبي هڅو کې کمزورتیا شته ده، مګر د کمیت د پلوه حساب پکېږي. کافي ټولنې لرو. د ځوان نسل په روزنه کې رول لرلی دی او رول مثبت ثابت شوی دی. که چېرته د کمیت په ځای باندې لږ فشار په کیفیت باندې موشي، نو دا تغیر به ډېر قابل ملاحظه شي. د هڅو دپاره عملي هلې ځلې دا مختلف نظرونه دي، کنسپټونه دي. که چېرته تعداد محدود شي، د تعداد د محدودوالي تر څنګ کار ډیر په کیفیت وشي، دا به ښیي.
خو یو شمیر ادب پوهان بیا وایي چې د ادبي غونډو کثرت د ځوانو شاعرانو او لیکوالو ترمنځ یو سالم رقابت رامنځته کوي چې د ادب د پرمختګ لپاره مثبتې ثابتېدای شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وتلی صحافي او ډرامه نگار نورالبشر نوید چې له څو لسیزو راهیسې په صحافتي ډګر او ډرامه نگارۍ کې نوم لري، له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسني وضعیت یوه مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په والا باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده؟
پښتو ډرامه چې کومه ده، نو هغه ډېره لاندې راغلې ده. تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي، نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات ګزار چې کوم دی نه په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو، خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم، بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کوم دینو هم په ذهنینو کې یو ګن پیدا کړ، او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې، بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل، هغه موږ غلط معرفي کړو. حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي، او دا داستانونه دي. او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکول شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام اونه رسول شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده اونه رسول شي، هر کله چې یو لیک کا هغه ډرامه ده کا افسانه ده کا نظم دی کا نثر دی کا غزل دی کا هر څه چې لیک دی، او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کې چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پری دی، او یا د هغه ذهن ځان ته راواړئ، او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم، نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډیره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادی وجه دا ده چې چینل زیاتې شوې، او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې موږ به اول په ټلویزیون باندې کوم ډرامه کولی. نو ټلویزیون یو اداره وه، او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې بدا کتی شو، نو موږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خورې کردارونه چې جوړول نو هغه به فرضي نه، بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونه ته هغه کردارونه ته به خلکو وي چې دا زموږ د کلي کیسه ده، آزاد پلانی د کور کیسه ده، دا د پلانی ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه موږ په ولور خبره کوله، موږ به په سوره خبره کوله، موږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، موږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل، نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسج پیدا شو. اوس د زمونږ اولنی گزار چې وشنو هغه په کلتور باندې وشو، د کلتور په رواني کې چې کم دینو سیڑھی یو ډیر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب ساس په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل د ټولو نه بنیادی لکه ذمہ وار چې دینو هغه رائټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رائټر روڑی د لیک په شکل کې، چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی، اب پروڈوسر بد یا ڈائریکٹر بد هغه جوړخ څنګه راوړي، خو چې هر کله زه پخپله داسې وکم چې زه غلط لیک وکم، او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم، نو د ټولو نه اول ذمہ وار چې کم دی نو هغه رائټر دی. بیا د ټولو نه بل ذمہ وار سړی چې کم دی چې په هغه کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، د هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي. نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغه دویم ذمہ وار دی. بل ذمہ وار چې کم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپټ باندې کار کوي چې هغه پختو ژبې ته، پختو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا وایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوالي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړیږي چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسج ورکوم، او یو بدلون راوستل غواړم، او ذهن بدلول غواړم. نو د دې ټوله پړه چې کم دی نو هغه او ټولې ذمواري زه د ټولو نه بنیادی ذمواري هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دې داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو، د دستورونو، د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم لیوزوان شوقی را بابغګون کی سره لنډه شان مرکه.
رب سبب منگه چی بخوا بزمگ ده حجرو او میپلونو او دیرو خایستو وست ده بدمنیو لعمل پا دیرو سیمو کی تقریبا ده منزدلو پا حال کی ده او ده دی لویا وجه بدمنی ده وست ده رباب منگی یا ستار منگی پروگرامونا پا ننگرهار کی یوازی ده جلال آباد خار شو خوا پرم نسیمو کی شتده او کل کل یاران دوستان را تولیگی او ده غسی پروگرامونا جوڑوی زه په امدا غسی یو د رباب منګی په بندر ور برابر شوه ما او اول د رباب غغون کی سره لنډه خبري کوچی سینوم دے ربابی لکل نزد دے او د سپه خاطر زده کړی دے مهرباني
زمانم یونس کاموال دے او زه د تقریبا د ورکوټوی نظم دی رباب سره شوق او لیکن دی کی زه استاد نه لرم خو بس راغسته می غغوی د یاران دوستانو نامه فلم رنگین کړی
نو سو کله کی چې رباب زده دے
د دې خو لږ خوش خو زده می دی تقریبا د سیو کال یو نیم کال
د دغه رباب د زده کړې لپاره باقاعده چیرته استاد ته ناستی
خامخا استاد ته باکینی خو زه استاد ته ناستم صرف هغه ته مې کتلې دی خو هغه لمه سن دی ویل چې داغه لاس ته مې کتلې ځکه زما ډېر شوق ما داغه لاس ته بغاته واغه شی به ما کول هغه ته ما شکر مې نه دی کنه خو بغیر استاد نه زده کیږي چې دې څه کمیر دی کې خو زه خو بز خپل سات په تیرم چرته یاران دوستانو مې خپل زم خو پیسې مې سی په دې زنه اخلم
کور دی ودان یعنی خپل ذوق خړوبای نو ته چې کله د دوستانو یارانو محفل کې دغه رباب غګی د منګی سره غګی خپلم تینه سخوند د خلک کنه په یارانو باندې خوند ویشي
کوم شي چې خپل خوند در کینو بلم خوند ورکي او کوم شي چې خپل خوند نه نو لا بل بس خوند ورکي خو چې مال خپل خوند را کینو زپوږ زم ما دوستان لم خوند ورکړي
د احساس ذوق هم داسې ژوندې لري چې زموږ دغه کلتوري اساسه چې د چا هم ور سره ژوندې پاتې شي تاسو چې رباب غګوي او आवाज مو سره وباسي کا आवाज سره وباسي د نری نری او دوټه پیرا سره و
आवाज په سره موږ نشي چې څنګه چې आवाज وباس او لاس را نه پاتې کی دا د आवाज ولا موږ سره ویری یاران دوستان نه استي بس هیته پیم کې سندرې وای بیا سورم لګي خود موږ خپل مې پر جوړ کړي
کزه اوس خدا سي یو خپل نغمه خو په ګډه سره وغږوي شي د مشال رادیو ریدونکو خوشاله شي او زم خوشاله شم
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
اوس نه ډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله د پای کې زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو